بي یو ستوديو غرمنۍ خبری خبرونه. سلامونه درنو دوستانو، زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو ستوديو کې مو هرکلی کوم. دا کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیه کمانډانۍ موټری بمی برید شوی دی چې په اړه به یې په دې خپرونه کې تفصیلات واورو. همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت شار ظافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان د خپلو 2000 نورو بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم تر اوسه تبصره نه ده کړې. په خپرونه کې به ګڼ نور مسایل هم ولرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نوریاس نوري دراوړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ موټر بم حمله شوې. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې. هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. بشپړ خبرونه. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ موټر بم حمله شوې. تر اوسه د 12 پولیسو ټپي کېدل تایید شوي. د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل نن شاوخوا 12 بجې د دامان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ موټر بم حمله شوې. بارکزی د تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل، خو د کورنیو چارو وزارت طارق آرین وایي په پیښه کې 12 پولیس ټپیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د طالبانو بریدونه شن کړي او د 20 وسله والی وژلي دي. د وزارت نن په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي طالبانو ته دغه مرګ ژوبل پروند کندهار په پنجوایي ولسوالۍ او د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې اوښتې ده. د وزارت د معلوماتو له مخې کندهار کې 15 او روزګان کې 15 طالبان وژل شوي. تر اوسه خپلواکو رسنیو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي او خپله طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت ادعا کوي روزګان کې د طالبانو یو وسمڅه او د وسلو زیرمه هم له منځه وړې دي. د لغمان چارواکي د ولایت په دولت چا ولسوالۍ کې تیره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د درې وسلوالو مخالفانو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو په اړه وویل
په دې باندې توپچی بریدونه په داسې حال کې شوي چې دوی راغونډو او غوښتل شوي په امنیتي او دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید ترسره کړي. مخکې له چې دوی خپل شوم مخې ته ورسیږي امنیتي او دفاعي ځواکونو په دې باندې توپچی بریدونه کړي چې پر مهال دغه مرګ ژوبله ورته اوښتې ده.
دولت شاد لغمان ای ولنا امنو ولسوالیو ده. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویې لارې یوازې د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لویه لاره نن سهار د درنو بار وړونکو موټر پر مخ تړل شوي او نور مسافر وړونکي موټر د چاینونو او د واورو لپاره پر سمبالو نور وسایلو کولی شي چې پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. بریتانیا او اروپایي ټولنه به روانه اونۍ وروستۍ هڅې وکړي چې له بریکزیت وروسته د سوداګرۍ پر یوې معاملې سره سلا شي. تر اوسه د دواړو خواوو مرکچیان پر دې کار کوي چې د دسمبر له 1 یا د بریکزیت د انتقال پړاو له پای ته رسېدو مخکې په ټپه درېدلی حالت پای ته ورسوي. پرون یکشنبې په بروکسل کې په همدې هدف خبرې وشوې، خو د کوم پرمختګ راپور ورنکړل شو. ټاکل شوی نن د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین په دې اړه وغږېږي او پریکړه وکړي چې داسې کومه مسله شته چې پرې خبرې دوام وکړي. دواړه مشران وروسته تر هغې خبرو کې مداخله کوي چې د دسمبر په 4 لندن کې په دې تړاو د یوې اونۍ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی په کووید-19 ناروغي اخته شوی دی. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې جولیانی د نیویارک د پخواني ښاروال د کورونا تست مثبت راوتلی دی. د جولیانی زوی او د ترامپ ځانګړي سکرټر اندریو بیا پر ټویټر لیکلي چې د پلار وضعیت ښه دی او جدي ساتنه یې کېږي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې 26 جولیانی روغتون کې بستر شوی، خو د هغه د بستر کېدو خبره د روغتون کوم چارواکي تر اوسه نه ده تایید کړې. په رومانیا کې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې چپ اړخی سوسیال ډیموکرات ګون له حاکم لیبرال ګون نه مخکې دی. په دې هېواد کې د پرونی پارلماني انتخاباتو نږدې ټول رایې شمیرل شوي چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګون د استازو جرګې نږدې 10% او د سنا څه باندې 10% رایې خپلې کړې دي. اروپایي پلوه لیبرال ګون بیا د استازو جرګې څه باندې 15% او د سنا جرګې 15.5% رایې خپلې کړې دي. دا شمیرې د رومانیا د انتخاباتو مرکزي کمیسیون خپرې کړې دي. دغه انتخابات له دې اړخه هم مهم و چې معلومه کړي اروپایي پلوه لیبرال ګون کولی شي خپلې یوې اصلاحي اجنډا ته د اروپا ملاتړ جلب کړي او که نه. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې وه پرون یې د دې سیارې له سطحې ډبرې راټولې کړې او بېرته ځمکې ته د راکوزېدو لپاره تیاری نیسي. د چین فضایي ادارې د دې خبر د اعلان په مهال وویل د چانګي بیړۍ د سپوږمۍ پر سطحې تر کېناستو 10 دقیقې وروسته د دې سیارې له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې انتقال کړې. که دغه ماموریت بریالی شي چین به له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته چې له سپوږمۍ ډبرې بېرته ځمکې ته راوړې وي په نړۍ کې درېیم هېواد شي چې دا ډول فضایي ماموریتونه ترسره کوي. له سپوږمۍ دغه نوې ډبرې به له ساینس پوهانو سره مرسته وکړي چې د دغې سیارې د جوړښت او پیدایښت په اړه یې پوهاوی زیات شي. وروستی ځل نږدې 45 کاله مخکې د لونا 46 په نوم د پخواني شوروي اتحاد فضایي بیړۍ په 1986 کال کې له سپوږمۍ د خاورو او ډبرو نمونې ځمکې ته راوړې وې.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خپرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا سفارت د شهر ظافر لاغ څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان د خپلو 1000 نورو بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم څه نه دي ویلي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د کندهار د امان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ نن موټری بمي برید شوی چې تر اوسه پورې پکې د 11 پولیسو ټپي کېدل تایید شوي دي. په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو څخه د یو کورنۍ وایي تر اوسه پورې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
څه چې ظالمان یو دا شهیدان یې کړه او نور زموږ خو علاج نه حکومت پوهېږي.
په دې اړه به له ننګرهاره یو ریپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ارمنستان په پلازمینه کې یو ځل بیا زرګونه اعتراض کوونکو د صدر اعظم پاشینیان د استعفا وختنه وکړه. د خبرونې په دوهم نمای کې 15 دقیقې ګرده میز یا بحث لرو چې پکې به په دې وغږیږو چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ له ادارې نه د جو بایډن ادارې ته د واک انتقال او د یوې نوې ادارې راتګ به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغېز ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت د شهر ظافر له هغه څرګندونو وروسته چې ویلي و طالبان د خپلو 1000 نورو بندیانو د خوشي کېدو تمه لري، افغان حکومت لا هم څه نه دي ویلي. راسټوینسن تېره ورځ ناوخته افغان خبریالانو ته په یو آنلاین خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوحې د تړون د ټولو برخو عملي کېدل غواړي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډیو ته ویلي چې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو موضوع باید جدي وګڼل شي او له دوحې د هوکړې په اساس باید دا زندانیان هم خوشي شي. اکرام الله اکرام دی کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به نور جزئیات هم واورو، خو دا راته ووایي چې افغان حکومت دغه خبرې چې پرون خپرې شوې په رسنیو کې پراخ عکس العملونه لرل، افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه تبصره کړې؟
ان صاحب، افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. دغه 1000 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه چې طالبانو یې تمه خودلې ده، خو وړمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طالبان په دې باندې ملامت وبلل چې د تیر ځل چې کوم 15,500 طالب بندیان د پوینا باندې افغان حکومت خوشی کړ، تر دې دمه دغه ډله وایي چې له تاوتریخوالي نه لاس نه دی اغستې، وربند ته یې زړه نه دی ښه کړی. مخاغلی غنی د ملی مصالحې د شورا په لومړنۍ ناسته کې دغه 15,000 طالب بندیانو خلاصون یاد کړ او ویل چې افغان حکومت او خلکو د سولې لپاره قرباني ورکړي، خو د په خبره طالبانو تر دې د ما کوم نرمښت نه دی خودلې. تیر ورځ ناوخته په یو انلاین خبری کانفرنس کې د امریکا سفارت شازده فیر راس ویلسن وویل چې طالبان د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو تمه لري او دغه 2000 طالب بندیانو خوشی کېدل هم د دوه د تړون یو برخه ده چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوې ده. راس ویلسن وویل چې دغه کسانو خوشی کېدل خای په هغه د تړون په اساس باندې باید په روانه دسمبر میاشت کې ترسره شي. طالبانو هم ویلي دي چې دوه ورځې وړاندې د زلمی خلیلزاد سره د دغه ډلې د مشرانو په لیدنه کې دا موضوع باندې خبرې وشوې او دوی هڅه کوي چې پاتې طالب بندیان هم افغان حکومت راخوشي کړي. افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د حکومت وروستی دریځ راواخلو. تیر ځل د کوم 15,500 طالب بندیانو کې که څه هم دغه 1,400 طالب بندیانو موضوع چې وا او افغان حکومت په ځانګړي ډول دغه 1,400 طالب بندیانو چې د دوی په وینا باندې خطرناک بندیانو دلته جرګه هم راوبلل، لاغې نه وروسته دغه طالب بندیان خوشی شو. خو دا معلومه نه ده چې په دې ونیم زره په دې 2000 بندیانو کې چې طالبان د خوشی کېدو تمه لري کوم ډول
بندیان. مننه ډیره. لکه څنګه چې اکرام وویل، کابل کې د امریکا سفارت شارزا فیر پرون وویل د دوه د تړون ټولې برخې یو بل سره تړلې او مشروطې دي او داسې نه شي کېدی چې یوه برخه عملي شي او بل یې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرنس کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات د دوه د ټول تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي. دا تړون د فبروري په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. راس ویلسن طالبان ګرم بللي چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر د دوه د تړون ګڼې برخې نه دي عملي کړي، سره له دې چې په دې تمه دي چې افغان حکومت باید پاتې 2000 نور بندیان هم ورخوشي کړي. تاوتریخوالي هغه مسله ده پر طالبانو یې انتقادونه زیات کړي دي. همدا اوس هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. تازه له کندهار نه رپورټ وایي چې د دامان ولسوالۍ پر امنی قمندانۍ موټری بمی حمله شوې ده چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، د پیښې جزئیات بل تاسو اورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو چې یادونه وکړه، نن شاوخوا 11 بجې د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د مزدا موټر په وسیله حمله شوې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په مجموع کې 11 کسان ټپیان شوي، چې په 11 کسانو کې د ولسوالۍ امنیه قمندان او مرستیال هم شامل دي، او د ده په وینا 2 نور پولیس دي، 2 د ملي امنیت سرتیری دي، او 2 ملکي وګړي او 5 مامورین دي. خو دلته په سیمه کې چې ما لاینی شاهدان سره خبرې وکړې، شاوخوا 14 کسان د یوې کورنۍ ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه کورنۍ یو غړی همدا اوس ما سره ولاړ دي که تاسو خبرې ورسره کوئ. تر اوسه لا د موټر بم حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی و چې له کندهار د نننۍ پیښې تفصیل راکوو. په دامان ولسوالۍ موټری بمی چاودنه شوې چې مرګ ژوبله یې اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجي صافي اورو.
د پاکستان حکومت غواړي چې د کندهار له چمن څخه تر سپین بولدک پورې ریل پټلۍ جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سوداګریزو مالونو د لیږد رالیږد لپاره مهم ګام دی. د پاکستان د ریل چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې په لومړی پړاو کې به پاکستان د چمن څخه تر سپین بولدک پورې 11 کیلومتره پټلۍ کېږي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې سروې بشپړ شوی او اوس یې د عملي کار د پیلېدو هڅه کېږي. افغانستان ته د ریل پټلۍ د غځولو خبره داسې مال کېږي چې ترکمنستان خپل ریل لار د افغانستان تر اقینی بندر پورې رسولي او ازبکستان له مزار شریف ښار سره په ریل وصل شوی. ټاکل شوی چې لنډه موده کې به ایران ریل لار هم د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسیږي. تېره اونۍ له ایران څخه لومړنی ریل ګاډی چې 400 ټنه سمنټ پکې بار و هرات ولایت ته راغلی. پاکستان په 2004 میلادي کال کې هم ویلي و چې تر کندهار ښار پورې به ریل لار وغځوي. افغان چارواکي وایي که چیرې سوله او امنیت ټینګ شي، افغانستان به د ریل لارو په وسیله جنوبي او منځنۍ آسیا سره ونښلول شي. دغه شان ایران به هم له منځنۍ آسیا او چین سره وصل شي. سږکال په افغانستان کې د جلغوزو حاصلات د پام وړ زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت ارزونې ښیي چې سږکال د هیواد په کچه 24,000 ټنه جلغوزي راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 12% زیاتوالی ښیي. تیر کال په ټول هیواد کې د جلغوزو حاصلات 23,000 ټنه وو. د جلغوزو ځنګلونه د هیواد په 9 ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، کاپیسا او کابل کې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 480 افغانۍ.
دوستانو زموږ آزادۍ راډیو ناوړه د افغانستان په اړه نور ریپورټونه مرسته لرو، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله. چینایي او امریکایي شرکتونو د وسلو د پیرا پلور 50% بازار په واک کې درلود. د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې دا خبر نن په یو ریپورټ کې کړی. د ریپورټ له مخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو 12 امریکایي وو. سفیولا ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله دا رپورٹ چمتو کړی.
د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاوه. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پیر او پلور کې 50% لاس درلود. د سټاکهولم د مؤسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 25 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي وو چې ټول تالی 1.8% بازار په واک کې درلود. حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول تال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 5 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي: لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومان، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 25 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټیډ شپ بیلډینګ، په 15 او 25 راده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټیډ ایرکرافت له 25 لویو شرکتونو لویدلی، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالره کموالی راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7 او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. د سپری د معلوماتو له مخې امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور او پیر سهم 15% زیات کړي. د سټاکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 25 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندویه موسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شو ساتونکو کورنۍ وی تروسه ورسره هیڅ ډول مرستې چې ژمنې شوي وي نه دي شوي. دغه کورنۍ دا داسې مهال کوي چې د ډاکټر ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور وو د وشل کېدو یو کال تیریږي. سارګل امیرزی له ننګرهار رپورټ لري.
د ننګرهار د درنور اوسیدونکی سید رحیم شاوخوا اووه کاله د تیتسو ناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید په ترڅ کې د خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼې او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپلو لمسیو راتلونکي ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو تودو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وایي د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال یې د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان، د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی یې ډاډمن نه دی.
دا حکومت ته تلل پوه شوې وظیفه اجرا کول اوس شهید شو، دا سرپریشه اوس بی سرپریشه، دا مچیانې پاتې شو. امکان لري چې دیدی اوس څه دغه به وشي، امکانات به وشي. اوس څه ظالمان دي او دا شهیدان یې کړه او نور
پوره یو کال وړاندې د ډسمبر په څلورمه نیټه نامعلومو وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیتسو ناکامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د ده په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو، خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس له لاسه ورکړې ده.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه دی چې یو د سرپناه ځای دې جوړ شي. فکر دین دی او تاسو ګوره دا غره کې براتې مونږ دلته چې نشته دی وروجانه، دا وظیفه کوي او پلار یې واغې شهید کړه او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون منګول دی وسپاره.
د دریا نور یو دنیا عالم عبدالحلیم وایي چې سید رحیم او د دوه نور دوه ساتونکو ملګرو لوی ودا سي چا سره دند نه تر سره کوله چې په جګړه کې ښکېلو، بلکې د دې وطن د آبادی او خیرازي فکر ور سره وو. دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سلام سره نه راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې موږ ستاسو ملک جوړ کی، د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی، د جون ورته جوړ کی، نه دا یو خدمت د پر راغلی، دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل تر سره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ بریجن حالت اندېښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګندو وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا ووژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره حکومت جدي هڅې کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې په لټه کې دي. افغان حکومت همداراز کال مخکې د دې ژمنه هم کړې وه چې د هغو کسانو لاسنیوی به وکړي چې وسلوالو له ناکامورا سره یو ځای وژلي دي، خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډې نشته. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ژوند
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا یې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دا د ازادي راډیو دا اوس به دې تر شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړې دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو سره د امریکا د کانګرس د مخالفت په تړاو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 400 نشي کمولی. وړاندې په سر مقاله کې په دې اړه هغو جزئیاتو ته اشاره شوې چې د 2020 میلادي کال لپاره د امریکا د استازیو او سنا جرګې د واک ورکولو قانون کې راغلي دي. ورسمانې لیکلې په قانون کې راغلي چې ولسمشر نشي کولای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 400 رقم کړي. ورسمانې په وینا د قانون جوړونکو وروستۍ پریکړه نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن ته هم قوي پیغام ورکوي سو د افغانستان له مسایلو سره بشپړ مسؤلانه چلند وکړي. او هیوا دولتي ورسپاڼې هم په سر مقاله کې په همدې اړه لیکلي دي. ورسپاڼې لیکلي چې کانګرس د ټرمپ حکومت مکلف کړی چې له افغانستان نور ځواکونه یوازې هغه مهال ایستلی شي چې د امریکا له متحده ایالاتو او د افغانستان له حکومت سره پرې همغږي شي. لیکوال چنګار کوي چې د امریکا کانګرس په داسې حال کې دغه دریز غوره کوي چې د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان طالبانو او نورو ترهګریزو ډلو ته داسې روحیه ورکړي چې ګنی هغوی مقاومت وکړي او همدا ده چې د سولې لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د کانګرس له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او لیکلي دي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډېر اړین دی او که د ملاتړ ختمولو نیټه ټاکل کېږي او یا هم غیر قانوني پریکړه کېږي نو د ترهګرۍ خطر لا زیاتولی شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې لنډ خبرونه لرو، همدارنګه 25 دقیقې بحث هم لرو چې په هغې بحث کې موږ نن په دې غږیږو چې د امریکا په اداره کې بدلون، یعنی له ډونالډ ټرمپ څخه جو بایډن ته د واک انتقال به د افغانستان پر سوله څه اغیز ولري. خو تر هغې مخکې راځئ چې له ملالۍ بشیر د یو داسې اوکراینی زده کوونکي په اړه واورو چې د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي.
19 کلن والنتین فریخیک د ښوونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو له لویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو له لویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د جیتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واخه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واخه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په 13 اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربز مجلې د اوکراین اوسیدونکي فریخکا د هغو 150 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 150 کلونو کم دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
باندې پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د غرمي 12:30 بجې کېدونکې دي. نوریاس نوری سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د دامن ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ په نننی موټر بم حمله کې یولس سرتیري برسیرن ټپیان شوي. د خبره د کندهار د امنی قومندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وکړه.